یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسیا مهمه طالب راټول کړي دي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونه د 2021 د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حل کې وویل چې د بشري مرستې دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. هغه له ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافات او نور موضوعات په اړه نظر څرګند کړ. د وویل د طالبانو هغه ډله چې په قطر کې خبرې کولې د سولیز حل لارې پلوي وو، خو هغه چې په کویټه کې وو په زور د وخت در رسیدو غوښتون کې وو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تنگزی نظر د تایید وړ ده. د پرون په کراچۍ کې وویل ګټور تعلیم فرض دی، علما مفید تعلیم بیا عبادت کړي. د سشنبې په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تنگزی په یوه غونډه کې وویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی په مخالفت کې وویل هر ځای ته چې لاړ شي د تعلیم خبره کیږي، تعلیم یو مباح عمل دی. دا پیژاندو وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزادې اروپا آزادۍ رادیو مشال څانګې ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکی اسد رضا وایي حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوته او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو 30 کلونو راهیسې په سن ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت یې اخیستی و. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکړې وابسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه اتلس پرمختللي راکټي سیسټمونه هم شامل دي او د وسلو بودیجه پکې هم شامل ده چې د بیپلوټ الوتکو په ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي دا مرسته د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. لکه چې روسیې تېر فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل کړی، امریکا له اوکراین سره نږدې 10 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. او د افغانستان چارواکو ویلي دوی د آذربایجان ځواکونو ترمنځ پرون د دوی او د آذربایجان ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د افغانستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د په وینا د هیواد د استقلال، حاکمیت او دیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. آذربایجان بیا افغانستان تورن کړی چې ځواکونه یې لور بند څخه سرغړونه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود ده. دغې ادارې ویلي تېر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 179 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70% د طالب وسلوالو له لوري و. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. بلخوا بیا معلولین شکایت کوي چې دوی له کلونو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
وروره موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښتایو د تیر نظام 4-15 کاله تیر سو حالت هم رانه کړی. حالت ژوند ماسین منل لږو.
په نړیوالو مسایلو کې لویدیز پر روسیې د نوې بندیزونو چمتووالی نیسي. څو دا هیواد د ټول پښتنې له لارې د جګړې د زیاتوالي سخت اقتصادي تاوان ورکړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په دې خبرونه کې مو زه فريده سيال د قدر جلالوف په تخنیکی چارو کې ساسو قرباني یم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 109 خنډونه رامنځته شوي چې اوازې یوازې 70 سلنه د طالب وسلوالو لوري و. خو د طالبانو حکومت وایي چې په تېر کې زیات شمېر بهرنۍ مرستندې ادارو ډېر غیر مستحقو کسانو ته مرستې ویشلي، خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپېته کلنه محبوبه د کابل په لارو کوڅو کې خیرات ټولوي. دا وایي د کورنۍ اووه غړي چې یوه یې مژور او نور یې لمسیان دي، یوازې دې ته سترګې اړوي چې ماښام به یوه ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبه وایي زوی یې تیرو جنګونو ورڅخه واخیست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک په سر کېنم. څوک غواړي چې په دې عمر سوال وکړي؟ موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې، واسطه نه لرو.
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکی احمد شاه چې اوس مهال بیروزګاره دی وایي بشري مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کوم چې شیرازي دام خاصو خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څوک پیژندلو وي هغه ته ورکوي. عام غریب خلک پاتې وي، هغه ملکان او شناخته خلک یې اخلي، غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 109 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 70 سلنه یې د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 30 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتي او په یوه پیښه کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیونه کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. اوچا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې 2 مرستندوی وژل شوي، 4 ټپیان شوي او 4 نور یې توقیف شوي دي. که څه هم اوچا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي، خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اگست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خنډونو کچه 90% لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنیو مرستندوی ادارو ډېرې مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې دغه مرستې په شفاف توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي.
بهرنیو مرستو ته هم د اوچا په شمول موږ ویل چې باید دوی شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګری وکړي، یو رسات بیا وکړي او هڅه وکړي چې مستحق کسان ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهیر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوه وروسته بیروزګاري او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 109 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70 سلنه یې د طالب وسلوالو لوري و. په همدې اړه مو د بشري چارو د کارپو محمد ابوالاحرار رامسپور نظر غوښتی دی چې اوس پی واور.
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه راهیسې چې کومکونه کیږي تقریبا په دوامداره توګه د رسنیو او د خلکو له طرفه دا ستونزې او مشکلات په کرات او مرات یاد شوي دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپلو کسانو ته د سهمی اخیستل یا د خپلو افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادیږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشري مرستو رسول د سروي څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځانته اصول لري چې باید پرته د مداخله او ستونزي وي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې، خو متاسفانه چې خواري او بی غریبۍ او بی وزلۍ کچه ډیره لوړ شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بی وزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې دیونه ما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دي، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرستې تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمي دپاره افغانستان 4.14 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوالو سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسۍ نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې د اقل وکولی شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خپګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مؤسسو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده او دا ممکن نه ده. بهتره به دای چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د دوی بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونسي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې دوی مداخله ونه کړي.
د بشری حقونو کارپو محمد ابوالاحرار رامسپور و چې د اوچا د راپور د اندېښنې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ټویست د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښنه لري. توماس ټویست د القاعده شبکې، لشکر طیبه، جهیش محمد او انصار الله ډلو نمونه یاد کړي دي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو طالبان دا ادعا ردوي او پروپاګاندا بولي. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز بې غونډې کې وویل د القاعده پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووزل سي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعده په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
We have been in touch with Taliban leaders since the strike and to be clear لبریتر ورسته موږ د طالبانو له مشرانو سره په اړیکه کې یو او واځي وایم چې د پی کی ورسته هم موږ چمتو یو چې د ترهګریزو اندېښنو په اړه عملاً له طالبانو سره خپل پاتې شو.
طالبانو مخکې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې بریټ غندلای خو د ایمن الزواهری جسد لا تر اوسه هم نه دی تایید کړی. د امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د دې وضعیت د دوام په صورت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته. خاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلی توپ خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې طالبان هم یو خوله نه و، یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې و. نوموړي وویل یو ډله افراد و چې له موږ سره یې په قطر کې خبرې کولې او بل ډله یې په کوټه کې ناسته و چې پریکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي کنه، او په خبره یې د کوټې ډله بریالۍ سوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبان طالبانو په تیره کې دا ډول اداوې رد کړي او ویلي دي چې دا یو واحده ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
وجود نه لري، کوم نومان شخصیت سی دا بالکل خیالي دي او د جنو مغرض او کړو د پروپاګان لامل یادي کی دا نومونه
خغلی مجاهد داسې مهال دا څرګندونې کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعدې ډلې سره ټینګې اړیکې لري او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په اویاومه عمومي اسمبله کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او مالونانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 400 یتیمان ثبت کړي دي. د دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخوانی نظام لامنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. تفصیل د اسمت سروان څخه ووري.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثبو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 400 یتیمان او 115 معلولان ثبت کړي دي. د وزارت سرپرست مولا عبدالحمید اخوند د څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په مهال وکړې، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم چې په دواړو سترګو محیوب یم. وروره موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 4-5 تیر سو حالت یې هم رانه کړی. حالت ما سین مانه لږ و نو اوس یې هم رانه کړی. دا اسلامي مارچ دی.
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند شرایطو په اړه هم اندېښنې په ډېرېدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتي فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې دمه موږ نوې سفتینه 400,000 شاوخوا یتیمانو ته رسېدلی او دا لړۍ جریان لري. همداراز 115,000 شاوخوا موږ نوې سفتینه د معلولینو لري چې په دې کې د تیرې ادارې یتیمان هم شامل دي، نظامي ملکي هر ډول یتیمان. همداراز معلولین د تیرې ادارې که پولیسي اردو کې خاصې کمانډو هر ډول معلول یتیم دا موږ ثبت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د 6 میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 70% بشپړ شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیز پر روسیې د نوو بندیزونو چمتووالی نیسي څو دا هیواد د ټول پښتونو له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصادي تاوان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتنه روانه کړي څو دا سیمې خپلې کړي. صفی الله ستانکزی په اړه جزئیات لري.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټولپوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټولپوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیځ هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل امریکا متحده ایالتونه به هیڅکله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مخ ته تلو سره به امریکا په روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوزي. اخو د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین هم پرون وویل په روسیې د بندیزونو یو نوې بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاورې هر ډول الحاق نه منو. متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو تختو بندیزونو یو بسته وراندې کوو.
د اروپای ټولنې د بندیزونو په نوي بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامله ده. یوازې له همدې درکه به روسیا د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا په دې هیله ده چې وکولای شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي، لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سر میدان کې لوی بلبوردونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خرسون، زاپروژیا، روسیا. روسیه ورسره له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټول پښتنې هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شاو تمبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیه د فبروري له 23مې د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کاراتو بندیزونو او فشارونو سربېره روان دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
بریتانوی مل انلاین ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری ورسته څرګندونه ته پام اړولې ده. زرداری له فرانس پریس خبری اژانس سره په مرکه کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې له طالبانو سره تعامل وکړي. بلاول بوټو دا خبرداري هم ورکړي چې کله افغانستان اوسنی واکمنان له دې زیات منځوي شي خطرناک نتیجې به ولري. د مل انلاین په لیکنه له پاکستان سره د طالبانو اړیکې چې یو وخت د هیواد اردو او استخبارات لومړی درجه ملاتړي ګڼل کېدل اوس ترنګلې شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې طالبان سیاسي فضا ته اړتیا لري. په تېر د ښځو د حقونو په څیر مسایلو په برخه کې چې په افغانستان کې ډیر زیانمن شوې دي. د مل انلاین په لیکنه ورسته له هغې چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو، د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبرې ودرولې او تورې پرې پورې کړ چې دوی د داوهې له موافقې سرغړونه کړې ده. طالبانو ویلي چې د زواهری له حضور خبر نه درلود او په دې اړه څېړنه کوي، خو د دې څېړنې نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده. نېشنل انټرست خبرونه د منځنۍ اسیا او افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسیو تمرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل حضور په محل د ازبکستان او قرغیزستان په ګډون د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې څو پوځي اړې درلودي او له هغوی د پوځي ځواکونو او تدارکاتو د لیږدولو لپاره کار اخیست. په دوام کې راغلي چې په هغه وخت کې چین او روسیې په افغانستان کې د امریکا د جګړې ملاتړ کوو. نېشنل انټرست لیکي اوس کیسه بل ډول ده. امریکا له افغانستان له وتلو وروسته نور د سیمې د هیوادونو لپاره یو با ارزښته شریک نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل په زورګونو سرتیرو له وژلو او میلیارډونو ډالرو لګولو وروسته افغانستان پرې خوت خو د خبرونه په لیکنه په واشنگتن کې پالیسي جوړون کې پر دې غور کوي چې امریکایي ځواکونه بیا په سیمه او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې حضور ولري. خو د خبرونه په باور په سیمه کې د امریکایي ځواکونو هر ډول حضور بخښي د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي او ممکن د سیمې د یو شمېر لوبغاړو لخوا د امریکا پر ضد د غچ اخیستنې احساسات زیات کړي.
اوس په بدخشان ته ورشو. په بدخشان ولایت کې یو شمېر خزینه اوسیدونکي او د دې ولایت د پوهنتون ځینې خزینه محصلانې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست د محتسبانو له چلند شکایت کوي. دوی وایي کله چې ښار او یا هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته ځي د لری پوګدو کې د امر بالمعروف محتسبانې زوروي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بدخشان ولایت یو شمېر شزی او د دغه ولایت په هنتون یو شمېر شزینه محصولان وای سره له دې چې دوی د شرعي حجاب مراتبولو سره خارت او په هنتون ته ځي، خو بیا هم د امر بالمعروف محتسبان په بیلابیلو پلمو په خار کې په عام محضر کې دوی زوروي او سپکوي. د بدخشان د مرکز فیض آباد ښار یوې اوسیدونکې مریم سمال آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
بشر زنای اصلا مشکلات اقتصادی دارن، نفس تنگی دارن، در شال
یو شمیر خزی دو کورنۍ سرپرست نه لري. خو کله چې بازار ته وزید امر بالمعروف محتسبان او لوري ورته سپکې سپورې ویل کیږي او توهین او تحقیر کیږي. امر بالمعروف د محتسبانو دا ډول ناوړه چلند د خزو پر روح روان ناوړه اغیزه کوي.
د فیض آباد ښار یو بل اوسیدونکې طاهره رسولی هم لورته ستونزې شکایت کوي.
زمون کې در را میریم، دانشگاه میریم یا یګان کورس میریم،
کله چې موږ بازار، کورس یا هم پوهنتون ته ځو نو د امر بالمعروف معروف محتسبان په موږ په سیرازي او په عام محضر کې خزي زوروي او به درد ورته وایي. موږ د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امر بالمعروف ریاست کارکوونکو ته لارښوونه وکړي، څو له خلکو سره ښه چلند وکړي.
د بدخشان په هنتون یو شمیر شزینه محصلان هم شکایت کوي چې د دې ولایت د امر بالمعروف د ریاست محتسبان دوی ته له برقې پرته اجازه نه ورکوي چې په هنتون ته ننوځي. د بدخشان په هنتون د حقوق او سیاسي علومو په هنزي د دریم کال یوې محصلې د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادۍ روډیو ته وویل:
ریاست هم به معروف واقعا به حد افراط میکنه، باید سختګیری
د امر بالمعروف متسبان ډیر زیات افراط او سختګیری کوي، او دوی څو ځلې ښځینه محصلانې د پوهنتون له دروازې څخه وشړلې. په دې پلمه چې تاسې چادرې نه لرئ او پرته له چادرې پوهنتون ته نسئ ننوتلی. د متسبانو دا ډول ناوړه چلند زیات شمیر ښځینه محصلانې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
د بدخشان ولایت یو شمیر وسیدونکي د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو ته لارښوونه وکړي چې د خلکو بشري او مدني حقونو ته درناوی وکړي او د خلکو پر وړاندې له ناوړه او سخت چلند څخه ډډه وکړي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف ریاست چارواکي بیا دغه اداوی ردوي او ټینګار کوي چې دوی خپل محتسبانو ته لارښوونې کړي چې له خلکو سره به نرم چلند کوي. د دغه ادارې رئیس شیر محمد جواد وایي:
مو طریقې اختیار کردیم کې مردم هم ازمو
موږ داسې یوه طریقه او تګلار غوره کړې چې هم خلک ورڅخه راضي ووسی او هم زمونکار ښه نتیجه ورکړي. کومې خویندې چې زموږ د محتسبانو له ناوړه چلند څخه شکایت لري باید خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي. موږ یې په خدمت کې یو او ستونزو ته به یې رسیدنه وشي.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته په هیواد کې پر ښځو محدودیتونه ډیر شوي دي او دغه محدودیتونه په کور دننه او بهر کې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي. خو له دې وړاندې د امر بالمعروف وزارت ویلي وو چې دوی ټولو طالبانو ته سپارښتنه کړې چې خلکو سره زور زیاتی ونه کړي او ټول مسایل په نرمۍ او غوره چلن خلکو ته ورسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال ور کا چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوسمر زوس تاسو پیغامونه ته
ما زمان عبد الحق د لغمان ولایت سیتون کې یو تن متقاعد نو هله مې ده چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وګورئ او د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوي. دا موږ ډېر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کې چې موږ کومه حق چې دا غي نه درا کړې نو نه پیغام دی چې اخیری فیصله د اخیری فیصله سمانه او څنګه حساب ده. ازادي راډیو د هغه مرجونه ده چې ملت اطمینان به خون کې ځوابونه همیشته چارواکو نه اخلي او تسپاري. مننه، خوشاله اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کرکون کو اریدم سلامونه وایما. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړی د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونو زاکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت بل دولت افغانستان باندې چې دی وس پیدا دلته دایست او نور دلی ټپلستا دا هډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شذو مکتوبونه چې لاسې د مکتوب برابر هم خبر وکړل پر نرو شزه دین اسریز د کری پارس دی. نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه چې تجربه د علاقے د یو کار کړي د شزه خورانی مکتوب ته نزي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو د السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زدار وزګان ولایت شید اساس ولس خلیص خبره در سره کوم. نوم رحمۃ اللہ دی. نو دا زموږ په منطقه کې هیڅ د ټلیفون انتن کار نه کوي. داسې ولړ ځای غرته یو داسې ساګي ته بخیجو بیا د ټلیفون انتن کار کوي. که داسې ځای ولاړ نه سو ټلیفون کار نه کوي نو زموږ د ولړپورو طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د یو انتن زمینه برابره کړي. موږ ډیر په تکلیف یو. دام بس موږ د پاره یو سایه د نور د لارې او د سړک او خو نسی کولای. دغه د انتن کار چې راته وسی بس موږ ډیر خوشاله یو جهان مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دویم نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته نور بستای پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 د اگست لمیاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1.7 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرسته دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. خغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافات او نور موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړی دی. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاس وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکسی نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل تعلیم ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه شنبه په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانکسی په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشو دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا ویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوت او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان چې له تیرو 30 کلونو راهیسې په سني حالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی و. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکړې وابسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغو 300 پرمختللي راکټي سیسټمونه او د هغو وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بې پیلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي د مرستې د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي او د ارمنستان چارواکو ویلي دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوي چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پوله ته نږدې سیمه په درنو وسلو وشتې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د پوینا د هیواد د استقلالیت، حاکمیت او د ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي.
بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس. د ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی اونیز خبرونه وړاندې کوو. زملالی بشیریم په دې خبرونه کې به لتاسو سره زموږ میلمنه فروزان رسولی او همداراز قمر نیازی پر دینو موضوعاتو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت تاندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غشتل چې د افغانجونو او شودو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکس پوتسل وویل چې له دې بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر پای ته رسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې وربلل سوی و، د خبرو پر مهال وویل چې مخکې له دې چې دې غونډې ته راسي له ډیرو افغانانو ښځو او نارینهو سره یې خبرې کړې وې او هغوی ورڅخه غوښتلي وو چې د دوی دغه پیغام دې دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي. د دې په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د پام لپاره جدي ارتیا ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي و چې له ځنډ پرته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریز کې د افغان یوی افغان جلی هم خبري وکړي او ترڅنګ د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استادو ګډون کړی وو. د اوس هم د یوی او زده کوونکې چې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده او نوم یې امینه دی، د دې اواز به وورو چې د دې غشتنه څه ده د زده کړو په برخه کې.
مون ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
اوریدونکو، تاسو د یوې زده کوونکي امینی ژغ واورید چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې وه. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبري هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوند معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینا خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بانه ده. خلک راولي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلق ویریږي بوده ځان په پکتیا کې راوتلې د انجینې ډیر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کله په کندهار کې راوځي، په کابل کې راوځي، په مزار کې راوځي، په هرات کې راوځي، په هر ځای کې راوځي. دا ځکه د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دی راوځي نو دا خلق د دا خلکو دا غوښتنه ده. د پلار، د ورور، د دې اجازه خدای نه دراوته لیو، خدای د پلار او د ورور او د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ویلې لاوځي په عام بازار کې مظاهره کوي. اولین زغواړم مثلا کني کوم څلور مکتب وایي چې شوزات سیم ته پکښته سیم کده، زغواړم چې لور می ډاکټر شي. نو چې زه غواړم نو هر څړی دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي.
اوریدونکو، تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونې واوریدي. د پداسې حال کې چې د تیرې سیشن په ورځ د ګرځندوی د ورځې د منځلو په یو غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بیلابیل څرګندونې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی ویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض نه دی. د دې ژغ باورو
پس سره الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داست.
په همدې غونډه کې اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی بیا وویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې سته خو فرض د ویل چې نه دي. چې دا د ښاغلي ستانکزي د خبرو سره یو قسم تناقض شي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعاله فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعاله قمر نیازی دي چې له موږ سره دواړې د سټوډیو کې وصل سوي دي. د تلیفون له لارې دواړو ته شرغ لاست وایم. فروزان جان، لوملې پښتنه بل تاسو وکم. لکه تاسو چې واوریدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندیشنې وړ دی، او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسی، او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ چې آیا د افغانانو ژغ په خاصه توګه باندې د ښځو ژغ آیا په ښه توګه باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنی ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کوم لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې، خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخته لهجه وه. او هلته واضح شول چې نور صبر کاسه په چپا کېدو ده، او نور حوصله د هیچا سره نه ده پاته. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان، هم خارجیان، هم مختلفو هیوادو خلکو، هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی موږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود له دې چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده، موږ وینو چې هغوی سرکوب کېږي، هغوی بندیانې کېږي، هغوی ته
فامیلونه تهدید کیږي ولې بیا هم دوی ته دی بیره نه لوي پدې چې نور بس سي دوی نه غواړي چې یو جاهل افغانستان ولري یو تر شاته پاتې سوی افغانستان ولري چې هر څوک موږ ته تانه راکړي چې موږ یو کور لګیت نه سو جوړولای خپل موږ یو کاغذ تشناب نه سو جوړولای خپل دا حالت به موږ تر څو پورې دا جنگونه تعلیم نه زده کول اصلا خپل جنگ ته ادامه ورکول د افغانستان کې واقعنان په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږي نو زه فکر کوم چې په ډیره سخت لهجه باندې وویل چې افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو خلک یوي روپی ته احتیاج دي نو که دغه حالت ادامه پیدا کړي د دوی دغه غلط تصمیمونو له کبله نو افغانان خو نور نه غواړي چې نور وځورول سي خپل ګردې خپل د د د وجود عذابی خرج کړل نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ پاتې دی نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل سي او عباس سنګزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو لخوا څه ډیره وسایل سوله او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودل که تاسو د سولې بهیر پروسی کې متوجه سي موږ چې کله د افغانستان لخوا چې کم ګروپ هره سره مناسبه درلودل چې څه بحثونه وسول څه خبري وسوله خو همیشه یادول چې طالبان موږ توای چې موږ د شوزو د زکت خلاف نه یو موږ د شوزو د کار خلاف نه یو د غوی د حقونو خلاف نه یو نو متاسفانه نن چې به موږ په عمل کې وینو هغه د هغې خبرو نه ډیر هغوی چپه خواته روان دي بیخي لاره ورڅخه ورکه ده چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپیژني او که نه فکر نه کوم داسې حالات تر ډیر وخت پورې نور ادامه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاد څخه هم سلامونه. زه خپل په نوبه باندې وړاندې کوم تاسو ته ټول همکارانو ته مو او همچنان ملمنی خور رسول صاحب او د افغانستان ټول ولسته باغیر ولسته هغه ولس چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورستر بل تر پښو لاندې کیږي. دقیقا ډیر آیات درست آیات درې کې موږ یو استلال لرو ښه دی که یو څه سره وزنډېدې دوی هم نړیوال وپیژند او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړه په رسمیت خو نه دي پیژندل سوي دي الحمدلله ځانونه نړۍ ته ور معرفي کړه چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي څونه خپل د تعهداتو خلاف دي هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوحه کې په هغه باندې هم وفا ونه کړله هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو په هغه هم وفا ونه کړله هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد و چې مونږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو کوم خدمات وکړو څنګه خلک د ځان څخه راضي کړو په هغه هم دوی وفا ونه کړه دا 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 مخ خو دا پرده لري شو ټول نړیوال وپیژندل خو مهمه ده چې زموږ ژغونه تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل او د ملګری ملتونو د فیصله په تناسب باندې د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په برخه حصه کې نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې چې کوم ذکر کړی وو رئیس محترم هغه ډیر ښه یو ښه پیغام لري یو ښه موږ بلکې د هغه شهر کلی کوو ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو او انشاءالله دا اقدام به دوامدار وي تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلی سئ چې ډیر وړونه زموږ سره ملاتړ دي اوس په دې پروسه کې هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او بیرېدل تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغانستان ستان کې تر پخو لاندې ده هر څوک په دې ویره کې و چې مونږ کوم پوسټ وکړو یا په دې طریق باندې کوم ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم شاید موږ بندي سو شاید موږ وویل سو وټکول سو چې دا شوي وو د کارونه تر سره شوي وو د تشویشونو د خلکو سره وو مګر خوشبختانه د دغه ملګری ملتونو د دغه اعلامیې څخه وروسته چې پر ټویټر باندې خبره سوه دا یو ډیر ښه انګیزه یې ورکړه افغانانو ته ډیر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې ډیر ځوانان خپل ملاتړ شي خپل د خوندو څخه او دا لیوالتیا د ځان څخه وښودل چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو زموږ حق دی تعلیم او د تعلیم په مټ موږ کولای شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی سب فروزنجان استاس خبابل پشتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې په واضح توګه نه دی ویلي چې ولې د نجونو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړل سوي دي. تاسو آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید ځواب ورکړل سي، ځکه چې کله تر کومه پورې به د دوی په غوښتنه باندې یا د دوی په پشتنه باندې چې دا مسئله همداسې مبهمه پاتې وي او دوی ته به جواب نور کول کیږي؟ آیا تاسو په همدې باور یاست چې خلک دغه غوښتنه لري چې باید لږ تر لږه یو جواب ورکول سي چې ولې دغه شونځي تړل سوي دي؟
سلسل کرته د افغانانو لخوا شوې ده په مختلفو برخو کې، په سوشل میډیا کې خصوصا موږ وینو چې ډېر ژغونه عموما دلته خیږي، پس له دې چې د عمومي میډیا تلویزیونو او نورو لکه تاسو د اوس چې مرکه روان ده داسې برنامو کې دا څو کرته پوښتنه شوې ده د افغانانو لخوا څخه د طالبانو څخه چې علت څه دی چې تاسو مکتبونه تړلي دي. ولې متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچه باندې چې دی وي خپل نه پېژي چې ولې مکتبونه تړل شوی دي. ځینې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر، ځینې وایي استادان نشته چې په دې خاطر، بیا بل خوا ته ګوري وای نه استادان شیان هغه دی آماده دی راځي، خو دلیل دا دی چې بس ولې په کلو کې باندې نو کلو کې چې باندې نو باید په شار کې باندې کچا روش اخلاصي شي، دواړه باید یو ځای اخلاصي. نو بیا هلته ګوري خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینې ولایاتو کې مکتبونو ته انجونې ځي، ځینو کې نه ځي. بیا هغه دلیل چې ورته ورکړي، بیا بل دلیل درته وایي، رنګارنګ دلیلونه وایي، دوی خپله هم نه پوهېږي چې دا دلیل څه شی دی. حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یو دوست مې وای چې هغه د شوز برخه کې اوس هم فعالیت کوي، هغه ما ته ویله ولې فروزان یو ځل چې دغه اعلان وسو چې مکتبونه خلاص دي، حتی وایي دغه د طالبانو ډیر کسان وای خوشاله سول په امدی باندې چې باید د ډیر ښه خبر دي چې مکتبونه په خلاصې دودي. نو متاسفانه چې وترن سول ویله هغوی هم خفاس ولا. نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچه باندې فکر کوم چې لوړ کچه کې هم مشتزاد وینو. تاسو اوس د سنګزی جغوا ورده یو د امر بالمعروف د مشر جغوا ورده، دلته هم اختلافات تا یو محدود قتل د فکر کوم چې داخل د افغانانو په دې دل کې چې هغوی د دې ممانعت کوي، او متاسفانه دا قتل دومره زوره ورده چې دا نور د طالبان کم آزاد چي دي، کم ممبران چي دي، د دوی هغه ځغ هغه ته سپک دی او د دوی تصمیم هغه باندې درون دی. نو دا کیدای چې خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم نه دي، مشکلات ډیر زیات دي. هیڅوک نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان په خپل پښو ودرېږي. کچیر افغانستان په پښو ودرېږي دلته به سوله راسي، دلته به ثبات راسي، او که سوله او ثبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پوري د جنگ له طریقه د پروکسي وار له طریقه په افغانستان کې عملی کیږي، هغه ټول ته بیا دوی نسی کولای هغه عملی کی. نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده دي کې ډیر ډیر کر کوم لوی او غټ لاسونه دي، خو وخت را رسیدلې دی چې نور باید یو تصمیم ونیول سي. زه د هغه ورځې څخه بیرې جمع چې داسې نه چې دروازې د مکتب خلاص دي په دې نامه چې مکتبونه شروع سول، ولی متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغه څخه انجونې زده کړ سم ډول باندې کولای سي، درس ویلای سي، کیمیا دی، فزیک دی، دغه ټول داسې یو خراب اندازه یا په ټیټ معیار باندې جوړ نکی چې به خدای نه خواسته چې هغه مکتب په خلاصي نوم به خلاصي، خو هغه تعلیم به په هغه کچه نه چې سبا موږ یو پوه انجینر، پوه ډاکټر، پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو، خصوصا د انجونو په برخه کې. نو زه د هغه کار څخه بیریږم، بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دی چې افغانان باید پوهه ترلاسه نه کړي. موضوع د یوازې د مکتب خلاصېدو نه ده، بلکې دا هم ده چې باید پوهه موږ ترلاسه نه کړو. نو هغه سره ګورو فلحال، خو موږ معیار او هغې شان ته دونې نه ګورو فلحال. موږ غوښتنه هم دا ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي، چې انجولي لاړ شي مکتب ته. نو هو فکر کوم چې دا موضوع ته باید توجه وشي.
مننه رسولی صاحب ستاسو څخه به پښتنه وکم نیازی صاحب کستاسی پاموی د پوهنی پخوانی د طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلی و چې خلک یعنی سپینجری د پوینا باندې نغواړي چې د دوی انجونی شونځي تبلاړي سی خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبري وکړي او خلکو موږ ته خپل زنګونه ووهل دوی موږ ته پیغامونه پرېښول دوی موږ پر فیسبوک پانه باندې پر نورو سوشل میډیا باندې راټولې کل چې دوی د انجونو د شونځي سره د انجونو لزدا کړ سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستي سي بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر دیارلس کلونو لوړې نجونې چې په پنځم او شپږم ټولګیو کې وې هغه یې هم وایستلې ورته ویل سوي و چې ستاسو عمرونه لوړ دي یعنی دا داسې نه وه چې یوازې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نسي تلای بلکې کښته ښوونځي کې چې په کښتو صنفونو کې دي هغه یې د عمر په خاطر باندې مخنیوی کړی دی او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي وو چې دا یوه شرعي مسله ده فروزان جان یو یادونه وکړه دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي د دوی په وینا چې ورته ویل خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته بیا وایي چې ښوونکي نسته په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده خو تر اوسه پورې هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی اما ستاسو پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی خبرو تر اړوم چې دوی ویل وای د نویز دکړې مباح ده یعنی اجازه استا حرام نه دی خو د یعنی هدف یې دغه او چې فرض نه دی دوی ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر ترمنځ که خبره راسي بیا د امیر خبره معتبره ده آیا ستاسو په نظر دا یې معنا نه ده چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده ده چې په ټول افغانستان باندې تپالی ده
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم دغه سید افغانستان ټول خلک په دې باندې پویږي دوی نور افغانان نسی خطه ایستلې په دې بی ځای خبرو باندې افغانان ټول په دې پویږي چې تعلیم زموږ حق دی خدای دا حق را کړی رسول دا حق را کړی راته ویل چې هیلم اصل کا ولو ک چنت ورپسې ولارسې نه دی ویل چې ناری نه دی ولارسې چنت په هیلم پسې د هلم د طلب ګارانو ته ویل دي یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چنت ولو کور پسې زی ولار سکه ته خزه یې کته نری نرو خزه نه د وازی سوې بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کولې ثواب نستا په نه کولې عذاب نستا نو که مبها هم ته غنی نو ولې اجازه نه راکې خو عذاب خو نه لري خو پری مرده چې زده یکم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ما ته ثواب رسیږي کنه رسیږي نو ولې فرصت راڅخه اخلي خو پریږده فرصت راته راکه چې زه درس وایم دا په مجموع کې په کل کې په بار بار په کراتو کراتو ما په تکراره نو ویلې دي په سوشل میډیا کې په هر برنامه کې چې دا فقط د یو څو کسانو ائیډیا ده چې د رسولي صاحب د خبرې په تایید باندې چې نغواړي افغانستان پرمختګ وکړي د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درول یوازنې لارې دغه چې علم باید کم سي تعلیم باید کم سي خوندې بل خصوص تعلیم یافته نسي ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په ساته په دې پویږي کله چې زموږ یو شزه تعلیم یافته سول نو پوره کورنۍ تعلیم یافته ده کله چې ناری نه تعلیم یافته او یو کس تعلیم یافته ده نو یو کس او پوره کورنۍ ډیر تفاوت سره لري وزن یې ډیر ډیریږي وزن کډیر سو طبعا خطر منطقې ته سره دوی نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو دوی زموږ څخه خطر احساسي دوی زموږ څخه د دې خطر احساسي چې موږ به پرمختګ وکړو او دوی ته به اقتصادي ضربه ورسیږي فلهذا دغه فرصتونه برابر کړی دي او دا ټول افغانانو ته اوس جوت دا ټول افغانانو ته ثابت د اقانی فکر دی د د یو هغه طالب فکر نه دی دا د هغه مخور افغان ایدئولوژي نه ده چې هغه دوی په موږ باندې تپلې ده افغانان ټول مسلمانان وو مسلمانان دي افغانان ټول د اول علاقه لري د علم سره د پرمختګ سره افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلې همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسیوي دي بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي د جوته ثابت شوه چې افغان مرمنې په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړله، د پرمختګ دروازې خپل پرمخ باندې خلاص کړلې، افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړله، فرصتونه څخه استفاده وکړله. نو دغه ویره دوی تستا دوی پوهیږي که افغان میرمنې تعلیم یافته سي خپل د حقونو غوښتنه کوي، نارینه یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصولو تر تاثیر لاندې راغلی، یا یې پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي و، رواجي و فرهنګي و داسې فشارونه پې باندې راوړي، هغوی زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر ښځې مو هېڅکله تر تاثیر لاندې نه دي راغلي، دا موږ ثابت کړل نړۍ ته، ثابته سوله ټول نړۍ ته چې موږ تر تاثیر لاندې هېڅکله نه راځو. دوی خپل ښځې تجربه کړي دي، په پاکستان کې هم، په ایران کې هم، دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهیږي چې خپل ښځې په کومه کچه پورې سپین سترګې دي، په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې دپاره ږغ وږغ کوي. فلهذا زموږ ږغ سرکوبوي، موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ږغ پورته کړو. دوی ویره لري یو ډول د ښځو څخه، یو تشویش لري، ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هېڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي، ځکه چې هغه علمیت چې لري، هغه پوهه چې لري، د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي، درېږي، استقامت کوي، مقاومت کوي. دغه تشویشونه دي د دوی سره، په لحاظه دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده، هغه څه ویره چې دوی لري، هغه څه تشویش لري، هغه په موږ باندې تپي، او موږ ته کله په یو نامه باندې او کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي.
مننه نیازی صاحب. فروزانجانی، تاسې د نیازی صاحب خبرې واورېدې. دوی په خپلو خبرو کې یو اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې په طالبانو کې مخالفتونه سته، او د یوې محدودې کړۍ غوښتنه دغه ده چې د افغان نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي باید وتړل سي. تاسې هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي. آیا طالبان ستاسو په نظر د نجونو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي، او دا کار کوي، آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي؟ یعنی نړۍ ته خو دغه زیان نه رسیږي که افغان ښځه بې سواده پاتې سي.
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي، دا خو معلومدار ده، خو دا چې اوس موږ دا سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي. که موږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی دا د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو په توګه کاروي، چې یعنی زه به نجونې هغه وخت مکتبو ته پرېږدم چې زما دغه شرطونه برابر سي، خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاریږي. په دې چې طالبانو ته خیر په دې کې نه دی چې ته نجونې مکتب ته نه پرېږدې او بیا کوم شرط منې، بلکې ته که پرېږدې خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د انجونو مکتب دی، که ته پرانستې د اوبخشه که ته دروازې خلاصې کې مثلا ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کېږي. زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل سي، افغانستان کې باید تشویشونو ته، دغه غال مغالات ته، دغه غیر غربت ته ګوري. نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه، د دغه حقوق بشري بحران څخه، تاسو وینئ چې ځینې نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي. دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی، تاسو وینئ د ځینې هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسېدلې دي په تور مارکیټ کې. تاسو وینئ چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادو کې چې پراته دي، دغه څومره لوی قیمت ورکوي د کورو د کرایې لپاره، د خپل د ډوډۍ لپاره، خپل د ماشوم د درس لپاره، د صحي خدماتو لپاره. کچیرې افغانستان په دې بحران کې نه وای، دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولای. دا یو، بلکې دلته دغه بحران نه، دغه جنگ نه، دغه مشکلات په افغانستان کې نه، نو دغه ګډوډي څخه به نور مختلف هیوادونه دي. دا ډیره پراخه کچه ده، دا ډیره یو لوی تحلیل ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې همدغه دلیل دی بنیاد دوی دلته دغه ټول مشکلاتو بنیاد چې دی هغه همیشه شزه دوی ته زورولو له طریقه، د محرومولو له طریقه دوی دغه لارې پیدا کړې دي. اوس په حال دوی د درد څخه دوی منی کړی ده. طبعا یو جاهل کس چې هغه لکه یو پوسه غوندې نه پوهېږي، عقل کار نه کوي، هر خوا ته چې ټیله کوي هغه خوا ته ځي. نو ته چې یو ښځه چې تاداب د یو نسل، د تاداب د یو ملت،
ته چې هغه جاهل وساتې ته بند هغه اولاد به جاهلی دی هغه نسل به جاهلوي او جاهل نسل خو چې بس لکه پوسه غوندې دی هر خوا ته چې وړي چې وای ځان وژنه درته وژني چې وای داسې وکه هغسې کوي هر رقم چې وایي ورباندې کوي. نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډېر ته اوس خپله فکر وکړي چې څومره ځینې مسایل دي. اوس دا مثلا مباح ده او دا ده او ها ده مکتب نشته بس په قریو کې نجونې نه ځي شار کې دیم نه ځي ډېر ولایت کې دیم نه ځي هلته دیم نه ځي. دا دوی داسې خبرې کوي چې واقعیا نړۍ په موږ باندې دا اوس خان دي. دا څه رقم دلایل دي موږ ته وړاندې کوي؟ دا دلایل هېڅ قناعت وړ نه دي. افغانان وی موجودون هلته آرام ناست دي. همدغه دی چې دغه دغسې د همدې په خاطر دوی غواړي افغانان جاهله وساتي چې دغسې ځینې زموږ ورونه چپ پاتې شي همداسې مسایل. که دا اوس افغانستان با علمه افغانستان وای خو دا ورونه به ټوله پاسېدلی وای چې ته څه نشاند وهې په موږ باندې د یو کار راهیسې دي موږ دورو.
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدل. اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.